تكوني بعد اليوغي تو فقط اوك با خدایی میکنی بعد اليوغی تو فقط اوك با خدایی بعد يكون هزيمه اي تو لبخان بقشنگ بعد يكون هزيمه
سلام د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې چې تر 9 بجو پورې دوام کوي، تر ډیره د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام خبريږي. خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د طالبانو د حکومت ویاند ادعا کوي چې د دوی حکومت د اقتصاد او امنیت پر برخو سربیره د بهرني سیاست په برخه کې هم ښه لوبېدلی دی. ذبیح الله مجاهد له ملي راډیو ټلویزیون سره چې طالبان اداره کوي په یوه مرکه کې چې پرون خپره شوه، یو ځل بیا ټینګار وکړ چې په هیواد کې د داعش ډلې ټول پټنځایونه له منځه وړل شوي او د هیواد امنیتي وضعیت په بېساري ډول ښه دی. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې داعش ډلې په افغانستان کې د ګڼو حملو پړه منلې او تر اوسه هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د ازبکستان او افغانستان استازو د 4.5 میلیون ډالرو په ارزښت یو سوداګریز تړون لاسلیک کړ. د سنټرال ایشیا ټایمز خبری آژانس د راپور له مخې دا تړون د دواړو هیوادونو د خصوصي سکتور د استازو لخوا لاسلیک شو. افغانستان د ازبکستان 5م لوی صادراتي بازار دی او په تیرو 5 کلونو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري 1.5 ځل زیاته شوې او کچه یې په 2023 کال کې 8.6 میلیون ډالرو ته رسیدلې ده. د افغانستان بانک د افغانۍ د ارزښت د لوړولو لپاره نن 25 میلیون امریکایي ډالر د لیلام په ډول پلوري. د بانک بختر آژانس ته چې طالبان اداره کوي د یو بیان په استولو سره له هغو صرافانو او تجارتي بانکونو چې په شرایطو برابر دي غوښتنه کړې چې په دې داوطلبۍ کې برخه واخلي. د افغانستان بانک د افغانۍ د ارزښت د لوړولو لپاره 13 اونۍ هم 2.5 میلیون ډالر لیلام کړل. د بانک نن د اسارو په بازارونو کې د یو امریکایي ډالر پر وړاندې د 4 افغانیو او 5 اتیا پوله د تبادلې خبر ورکړی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ دا احتمال نه دی رد کړی چې امریکایي ځواکونه د غزې ترانګې ته واستوي او وړاندیز یې وکړ چې د غزې اوسیدونکي د تل لپاره له دې قلمرو څخه ووځي. ښاغلی ترامپ دا څرګندونې پرون په سپینه ماڼۍ کې په داسې حال وکړې چې د اسرایلو صدراعظم بنیامین نتنیاهو یې څنګ ته ولاړ و. هغه وړاندیز وکړ چې د غزې ملکیت د متحدو ایالتونو ته ورکړل شي څو د منځني ختیځ په ښکلې سیمه یې بدله کړي. د ترامپ دا لانجمنې څرګندونې ښایي په غزه کې د اسرایلو او حماس ترمنځ چې امریکا او اروپایي ټولنه یوه تروریستي ډله بولي، د اوربند او له دواړو خواوو د برمتو او بندیانو د خوشي کېدو لپاره هڅې زیانمنې کړي. دا په داسې حال کې ده چې په روانه اونۍ کې د غزې د اوربند د موافقې په اساس خبرې دوام لري او په ترڅ کې ژمنه شوې چې له 15 میاشتنۍ جګړې وروسته د جګړه ځپلې غزې خلکو ته بشري مرستې او د بیارغونې تجهیزات واستول شي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه، د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې پروګرام خبريږي. خو لمرای ستاسو پام د لاندې خبري برخه اوریدو تر ګرځوم.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت د پریکړې لمخه د بیګم رادیو خبرونه پرون وزندول شوې. د وزارت وای بیګم رادیو چې د اطلاعاتو او کلتور وزارت رسمي جواز درلود ل نشراتي پالیسۍ د سرغړونې ترڅنګ له بهر مشتي ټلویزیوني چینل سره هم مرسته کوله. په دې اړه نور جزئیات فرشته سحاق اوروي.
د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت د سیشن به پورس په خپل ایکسپانه یا خوانی ټویټر کې په یو اعلامیه کې ویلي چې د بیګم په نامه د رادیو نشرات یې ځنډولې دي. په اعلامیه کې راغلي چې یاد رادیو د اطلاعات او کلتور وزارت څخه د نشراتو جواز درلود، خو د نشراتي پالیسۍ څخه د سرغړونې او د جواز د ناسمې کارونې له امله یې نشرات ځنډول شوې دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز هم پرون وخته د بیګم خصوصي رادیو د جواز ځنډول د هیواد د ټولنیزو رسنیو د قانون خلاف کړنه او د آزادو رسنیو د زپلو د لړۍ دوام بللی او غندلی دی. یاد مرکز له حکومتي چارواکو غوښتي چې خپله پریکړه بیا وارزوي او د راډیو ته اجازه ورکړي تر څو د ټولنیزو رسنیو قانون سره سم خپل فعالیت ته دوام ورکړي. په اروپا کې د افغان خبریالانو د ملاتړ د ادارې مشر حامد عبیدی هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مونږ په دې باور یو چې واکمنه اداره د بیان ازادۍ او د بیان ازادۍ پر ارزښتونو باور نه لري او د آزاد رسنیو د آزاد فعالیت سره مخالفت خی او مخالف دي. د ټولو نړیوالو سازمانونو څخه غوښتنه کوو چې په دې تړاو جدي غبرګون وښيي او د واکمن ادارې باندې د بیلابیلو لارو فشار راوړي تر څو د آزادو رسنیو د فعالیت د محدودولو مخه ونیسي او په راتلونکي کې موږ او تاسو د دې شاهدانونه اوسو چې د آزادو رسنیو فعالیتونه په کوردنه نه منع شي.
له دې سره هممهاله د بخښنې نړیوال سازمان یا ایمینیسټی انټرنیشنل د افغان خبریال مهدی انصاری د سمدستي خوشی کېدو غوښتنه کړې. مهدی انصاری د روان المریض کال د تلې یا میزان په میاشت کې د کابل د پولیسر خلاصې می څخه له دفتره د وټلو وروسته تریتم شو. وروسته په کابل کې د طالبانو یوې محکمې نوموړی په یو نیم کال باندې محکوم کړ. د بخښنې نړیوال سازمان پرون پر خپل ایکسپانه یا خوانی ټویټر کې په یو بیان کې ویلي په داسې کې چې مهدی انصاری په توقيف کې دی د بند په ګډون له ناوړه چلن سره هم مخ شوی دی. یاد سازمان د مهدی انصاری رواني وضعیت د اندېښنې وړ بللی او د هغه د خوشی کېدو غوښتنه یې کړې ده. په همدې وخت کې یو شمېر خبریالان په افغانستان کې پر رسنیو او خبریالانو د دوامدار محدودیتونو په اړه اندېښنې لري. افغان خبریال ظاهر بهان هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د دریو کلونو په تیرېدو سره طالبان یا د طالبانو حکومت تل هڅه کړي چې په افغانستان کې رسنۍ لمنځه یوسي او د دې شاهدان هم یو چې په دې موده کې ډیری خبریالان شکنجه سوې. د دې ترڅنګ خزینه خبریالان هم له خورا ډیرو زیاتو ستونزو سره مخامخ شوي دي او دوی تل هڅه کوي چې رسنۍ په افغانستان کې فعالیت ونه لري. دا ځکه چې دوی غواړي چې د دوی یا د طالبانو له کړنو څخه دنیاوال خبر نشي.
پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د رسنیو فضا په دې هیواد کې په شدیده توګه محدوده شوې ده او د ګڼ شمېر تصویري، غږیز او چاپي رسنیو فعالیتونه بند شوې دي. د یادو بندیزونو له کبله ډېری خبریالان دې تر شوي چې له افغانستانه ووزي. هغه خبریالان او رسنۍ چې د هیواد دننه کار کوي له سانسور او معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې له سختو محدودیتونو سره مخ دي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ په پاکستان کې د خنړیو پیښو ل زیاتې دو سره د هیواد پوځي چارواکو پر اول پندای خار کې په یو غونډه کې د پاکستان پر ضد د تروریستانو لخوا د افغانستان د خاورې د کارونې د ادعاو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. دا غونډه څو ورځې وروسته له هغه جوړیږي چې په بلوچستان کې د وسلوالو په یو برید کې 13 پاکستانی پوځیان ووژل شول. بیا هم فرشته سحاک را سره ده په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د پاکستان د پاوز د 218 قلوردو د قومندانانو په کانفرنس کې چې د سه شنبه په ورځ د پاکستان د پاوز د لوی درستیز جنرال آصف منیر په مشرۍ په راولپنډي ښار کې جوړ شوی وو. په افغانستان کې د طالبانو پر حکومت ټینګار وشو چې د هغه وسلوالو پر ضد د اقدامات وکړي چې پاکستانی چارواکي خوارج بولي. د پاکستان د پاوز د اماریکو د څنګې د یوې اعلامیې له مخې په دې غونډه کې د دغه هیواد جګپوړو پوځي چارواکو د پاکستان او د پاکستان د خلکو د دفاع لپاره د ټولو ضروري اقداماتو د ستراتیژي پر دوام ټینګار کړی دی. په وروستیو وختونو کې د پاکستان د ملکي او پوځي چارواکو لخوا ورته څرګندونې د افغانستان په خاوره کې د هوایي بریدونو لامل شوی دی. په دې وروستیو کې د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ کې د پاکستاني ځواکونو د هوایي بریدونو په پایله کې د ښځو او ماشومانو په ګډون تر 500 ډیر کسان وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي دي. آیا د دې تګلارې دوام به سیمه کې امنیت راولي؟ آیا د کړکېچ زیاتېدل د پاکستان په ګټه دي؟ د پوځي چارو شنونکی او د افغانستان د وسلوال پوځ پخوانی ویان جنرال اجمل عمر شینواری دې پوښتنې ته په اشاره سره تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان د ستونزو حل باید په هغه هیواد کې دننه ولټول شي.
کوم که عملیاتي کړنې چې په پوځي اړخ کې پاکستان د خپل جغرافی نه د باندې کوي په ځانګړي توګه په افغانستان کې، دا پرته دې نه چې په سیمه کې امنیتي ګواښونه نور هم لوړ کړي، نور هیڅ کوم لاسته راوړنه به ونه لري. زمونږ مشوره او زمونږ تحلیل د پخوانه هم پاکستان ته دا و چې پاکستان دې په خپلو کړنو باندې پوره غور وکړي او د سیمې او د نړیوالو اړیکو پاک لدی خپل ستراتیژي ګر باندې بیا کتنه وکړي او د دې ته بدلون راولي. دا غینه په غیر پاکستان د ناخوالو او ستونزو سره مخامخېږي. په دې چې پاکستان د تاریخ په اوږدو کې دوګونی نه بلکې څوګونی لوبي کړي ده، هم د سیمه ایز هیوادونو سره هم د نړیوالو هیوادونو سره، او د دې بے باورۍ تاوان به اوس پاکستان خپل پرې کوي.
په راولپنډۍ کې پرونی غونډه څو ورځې وروسته له هغې جوړه شوه چې په بلوچستان ایالت کې 13 پاکستانی پوځیان ووژل شو. د پاکستان د پاوس پوینا له دې پیښې وروسته د تصفیوي عملیاتو په ترڅ کې درویش وسلوال هم وژل شوي دي. د پاکستان جګپوړي چارواکي تل په دغه ډول بریدونو کې د پاکستان د طالبانو تحریک تورنوي او دا کوي چې په افغانستان کې دننه خوندي پټ ځایونه لري، خو دا تور د طالبانو حکومت په وار وار رد کړی دی.
د هلمند ولایت یو شمیر بزګران وایي چې له طالبانو سره د واکمنې دوروسته دوی ته مرستې نه دي رسیدلې او د کوکنارو کښت هم بند شوی دی. دوی وایي مخکې کوکنار کرل چې له دې لارې څه اندازه پیسې ترلاسه کولې، خو اوس طالبانو د کوکنارو له کښت څخه منع کړي دي.
د هلمند ولایت بزګران چې د کوکنارو له کښت څخه د طالبانو لخوا بند شوي اوس د اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د دې ولایت خلک چې مخکې د کوکنارو له کرلو شای ترلاسه کوه، اوس د خپلو ورځنیو اړتیاو پوره کولو لپاره یوازې د غنمو او سبزیجاتو کښت مخه کړې ده. دوی له حکومت او نړیوالو موسساتو غوښتنه کوي چې د کوکنارو بدیل کښتونه ورته پیدا کړي او مرستې ورسره وکړي. 18 کلن مطیع الله او نیاز محمد سږکال په خپلو ځمکو د سبزیو کښت کړي او اوس یې په پالنه بوخت دي. دی وایی دا چې کوکنار په دغه ولایت کې بند شوي دي، ګڼو بزګرانو د سبزیو پالنې ته مخه کړې، ځکه د دوی په خبره چې په دغه ولایت کې د غنمو، جواري او نورو کښتونو ښه پایله نه ده ورکړې او دوی څه ترې لاسته نشي راوړلی.
پلاستیکي کښت اندازه لس چندې مو ولې چنې، هغه یو چند جوړې دی لس چنده جوړ کړي، فرق پکښې راځي، ښه بد راځي، خواري یو خواري غواړي، ډېره سخته خواري غواړي، بله ستړیا غواړي. نو نور کښتونه خو داسې تخم نشته چې موږ ته دا پلاستیکي قدر ګټه نه کوي، موږ په دغه پلاستیکي غنم دی جواري دلته.
جانان چې د هلمند ولایت د مارجي ولسوالۍ یو بل اوسېدونکی دی، د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې سږ کال یې په خپل 9 جریبه ځمکه باندې د غنمو کښت کړی دی. نوموړی وایي دی له خپلې دغې مځکې څخه دومره غنم نسي ترلاسه کولای چې د یو کال لپاره ورته بسنه وکړي، ځکه د ده په خبره چې په سیمه کې وچکالي ده، د اوبو کمښت او دغه راز د دوی